په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل سو. او ری چې په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی په کار ده ل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون ډیر ژر لاسلیک سي. نور مسله هم په دې خبرونه کې چې په پیل کې ل ناجی ساپی څخه خبر نوري.
په سمنګان کې د ماین چاودنې د دی ولایت والی او دوه نور ساتونکي ټپیان کړل. د کونړ چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې دوه وسله وال طالبان وژل شوي او د کورم ایجنسۍ په بڑا چینار کې دوه چاودنو په لسګونو کسان ووژل. د خبرونو تفصیل. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت والی خیر الله نوش له خپل دوه ساتونکو سره د سړک غاړې په ماین چاودنه کې ټپیان شوې دي. د دې ولایت امنی قومندان محمد اکرم بیگزاد ازادي رادیو ته وویل چې یا د پیښه نن سهار رمسته شوې ده. نوموړي وویل چې د چاودنې له امله د خونځي دوه نجونې هم ټپیانې شوې دي. د دې په خبره چې د ښاغلي خیر الله نوش صحي وضع ښه ګڼل شوی. یوی تازه نظر بختنی خودلی چې په سلو کې دوه ویا امریکایان وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه بیا ارزښت ده. له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ماموریت ترسره کوي، د لدې ماموریت څخه کم لا تر سرګندوي. تر دې د مخه د روان کال په مارچ میاشت کې په سلو کې 15 امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیا ارزښت بللې و. د کونړ چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې په شیګل ولسوالۍ کې دوه وسله وال طالبان وژل شوي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلال خان ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر ورځ نه وخت رامسته شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو یو مهم ولسوال هم شامل دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ. د کورم ایجنسۍ په بڑا چینار کې دوه چاودنو په لسګونو کسان ووژل او یا هم ټپیان کړل. سیمه ایز چارواکي وایي دغه دوه چاودنې ځان وژونکي بریدونه و چې هدف یې د سیمې شیعګان و. لومړۍ چاودنه د بڑا چینار په بازار کې پرون تر روژه ماتې مخکې وشوه چې 3 دقیقې وروسته پسې بله چاودنه په سکول روډ کې وشوه. برید کوونکو له موټر سایکل استفاده کړې وه. یوه چاودنه د شیعګانو د یوې تکیه خانې په 40 کیلومتره کې شوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه د دغو چاودنو د تلفاتو شمېر تر 500 اوخته او ټپیانې 130 ته رسېدلې دي. د دوی په خبره دغه شمېر ښایي زیات شي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند یو ویان وویل چې د دې ګوند یو د شپلویان نن وختي هغه وخت ووژل شول او تر 115 یا زیات نور ټپیان شول چې په قاهره کې امنیتي ځواکونو د دوی پر اعتراضي غونډې ډزې وکړې. دغه ادعا سمدلاسه تصدیق شوې نه ده، خو قاهرې ته نږدې په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو خبري اعلان تایید کړی چې تر شپه ګڼ کسان په ډزو وژل شوي یا هم ټپیان دي. تر دې مخکې د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د مخالفانو او پلویانو ترمنځ د مظاهرو پر مهال په شخړو کې و کسان وژل شوي وو. زیاتې وژنې په سکندریه ښار کې شوې دي. د وژنو د مصر بحران نور هم ژور کړی او اټکل کېږي چې پوز به د محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین په وړاندې شدید اقدامات وکړي. په تحریر میدان کې د مرسي یوې مخالفې میرمن رحیم وویل د پوز لخوا د ټاکل شوې د کورنۍ او چارو وزیر محمد ابراهیم پرون وخت وویل چې په پلازمینه قاهره کې د مرسي د پلویانو لخوا د شپې اعتراضونه به له قانون سره سم ډېر پایته ورسیږي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریه د کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د سوریه په شمال کې د کوردانو لپاره د خپلواک سیمې د تشکیل له هڅو ډډه وکړي. د ترکیه چارواکو پرون په سوریه کې ډیره د ترکیه د کوردستان د ممنوع کارګر ګوند د سنګ د متحد ډیموکرات ګوند له مشر سالی مسلم سره وکتل. د ترکیه صدر اعظم د دې کتنې خبر تایید کړی او ویلي دی چې د خبرو په اجنډا کې د متحد ډیموکرات ګوند خطر ناک فعالیتونه شامل وو. د سوریه کوردانو سورز مخکې د دې هیواد په شمال کې پرمختګونه وکړل او له خپلو سیمو یې جهادیان وشړل. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د کوردانو او عربانو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده. کوردان د سوریه د نفوس 10% کې جوړوي. د دوی اکثریت د دې هیواد په شمال کې میشتي. په 2012 میلادي کال کې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له دغو سیمو خپل ځواکونه ویستل او د سیمې امني کوردي ملیشو ته وسپارل شو. او ډیپلوماټان وایي د سوریې د حکومت مخالفې ډلې د دې ته لیوالتیا خودلې چې په ژنیف کې په پلان شوي کانفرنس کې برخه واخلي. دغه کانفرنس د سوریې جګړې ته د سیاسي حل لارې د منډلو په هدف جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر مارک لیال وویل د سوریې د ملي ائتلاف مشر احمد الجبره په سرګنده د ژنیف په کانفرنس کې د ګډون او د یوې انتقالي ادارې د تشکیل لپاره ابلاغیه ورکړې ده. دغه موضوع د امنیت شورا د غړو په غیر رسمي غونډه کې چې د سوریې د رژیم له مخالفانو سره ترسره شوي مطرح شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا د سفیر سرګندونې په دې سازمان کې د فرانسې او روسیې د سفیرانو لخوا تایید شوې دي. د سوریې د ملي ائتلاف مشر له روسیې وغوښتل چې له دمشق سره د پوځي مرستې بندې کړي او له واشنگټن څخه یې وغوښتل چې د سوریې له مخالفانو سره پوځي مرستې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي په کار ده له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون ډیر ژر لاسلیک سي. بیا له کارپوهانو اوري چې ایران ته د ولسمشر کرزي کیدونکی سفر څنګه بولي.
بعد خبره ده په هر څومره چې ایرانیان کوي موږ باید په مقابل کې د شرافت د ډیپلوماسي د انسانیت د کار واخلو.
د سری صلیب د دفترونو تړل کېدو په کونړ کې د ځینو ادارو پر کارونو تاثیرات کړي.
د سی آر سی لپاره به موږ ته څه پروژې راکول کېدلې چې وړې پروژې وې د ولو پاککاري وه او استنادي دیوالونه.
د پاکستان نوی حکومت وایي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوله.
اعلان شوی دی خو کوم رسمي کاروي نه ده شوې چې دوی ته به نوي کارتونه ورکول کېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د اولادونو ترمنځ پر وقفې او د تور تنور مسایل خبرې شوې.
کله چې یو اولاد شوی وي او بل په نس باندې وي نو مور نشي کولای چې هغه لمړني اولاد ته خې شې دی ورکي.
د خبرونه تر یو لوسو بجو ده چې په بهیر کې نور راپورونه هم خبرو. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي په کار د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون ژر لاسلیک سي. د دې تړون لاسلیک ناتو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزلو او ملاتړ لپاره پاتې سي. تفصیل فردي هوټ سیفي خبري.
په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي د ډیره قطعي او څرګند خبره ده چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه امنیتي تړون لاسلیک شي. جنرال فلیپ بریدلیف اول چې د اکتوبر میاشتې د مسلې لپاره ضرب الاجل کېدې نشي. هغه ظاهرا د امریکا د لوی درستیز مارتین دیمپسي خبره یادوله خو ویل د دې میاشت ټاکل کوم مهم عنصر نه دی. دیمپسي په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنې کې ویلي وو هغه په دې اند چې په نږدې راتلونکو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دیمپسي تیره اونۍ له افغانستان څخه د کتنې پر مهال د اکتوبر میاشت ضرب الاجل وټاکله. خو په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان جنرال فلیپ د پنځشنبه په ورځ ویل اکتوبر به ښه نیټه وي خو تر ټولو مهمه د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول دي. جنرال بریډلیف په بروکسل کې اسوسییټډ پریس سره په مرکې کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د دوارخیز امنیتی تړون لاسلیک ډیر قطعي دی. د دې تړون له لاسلیک سره به ناټو او متحدین یې د اجازه ولري چې وروسته له 2014 کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وزي د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او په روزنې کې برخه ولري. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون د لاسلیک خبره وزندوله، خو له کابل د دیمپسی تر کتنې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست ویل کابل په اصولو کې دې ته تیار دی چې دا تړون لاسلیک کړي.
د پکتیکا په یو شونځي کې د پاکستان نصاب تدریسي جدي او نورو مسایلو ته نړیوالو خبرونو کتنه کړې له احمد تکل خیاوري.
د جګړې او سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې لیکي چې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د دولتي ښوونځیو د نشټوالي له وجې ماشومان اړوزي چې په اردو ژبه درس وایي. په دې راپور کې د عمران خان په نوم د 15 کلن هلک کیسه نقل شوې ده چې د پاکستان د تاریخ په اړه پر خپل زیاته پوهه ویاړي. د راپور په دوام کې راغلي کله چې له عمران خان څخه د پاکستان د ایالتونو په اړه پوښتنه وشوه، په ډاډ سره یې په ځواب کې وویل پاکستان څلور ایالتونه لري: سند، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان. له عمران خان څخه پوښتل کیږي چې پاکستان څه وخت خپلواکي واخیسته. د ایسم د سی په جواب کې وایي د 1948 کال د اگست په 14 خو راپور زیاتوي چې عمران خان د خپل هیواد افغانستان د تاریخ په اړه پوښتنو ته حیران او بې ځوابه و. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ د راپور لمخه دای نه پوهېده چې د افغانستان د خپلواکۍ منځنه په کوم ورځ کېږي. د همدراز فکر کاوه چې افغانستان یو شت ولایتونه لري. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د خپل راپور په دوام کې لیکي عمران خان د افغانستان د مؤسس او لمړني پاچا احمد شاه دراني په اړه یوازې دومره ویلی شي چې نه پوهېږي. راپور زیاتوي نوموړی د پکتیکا ولایت په نور آباد کلی کې د اتم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سید محمد مولوی په ښوونځي کې درس وایي چې د پکتیکا ولایت د ګڼ شمیر نورو ښوونځیو په څیر ثبت شوی نه دی. د راپور له مخې په دې ښوونځي کې د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسیږي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ خپل راپور په دې نتیجه پای ته رسوي چې عمران خان د پښتو پر ځای چې د مورنۍ ژبه ده د اردو ژبې په مرسته زده کړه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوې نظر پوښتنې د نتیجې په خپرولو سره لیکي چې په سلو کې یوازې 28 امریکایان په دې نظر دي چې د افغانستان جګړه په شویو مصارفو ارزي. دا نظر پوښتنه د واشنگتن پوسټ او د ای بی سی نیوز د خبري شبکې لخوا شوې ده. ورځپاڼه لیکي له 2001 کال راهیسې په شویو نظر پوښتنو کې دا تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د راپور له مخې د دې نظر پوښتنې له نیمایي زیات ګډونوال د نظریه ته چې د افغانستان جګړه په اوږد مهال کې د امریکا له امنیت سره مرسته کړي د شک په سترګه ګوري. خو د نظر پښتنې ځینو نورو ګډونوالو د افغان ځواکونو د روزنې او له افراطي وسلوالو سره د مبارزې په خاطر د یو شمیر امریکایي پوځیانو لپاتې کېدو څخه ملاتړ کړی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړلې. په مطلب کې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون توشي یو ښه خبر بلل شوی. د واشنگتن پوسټ د تحلیل لمخه د 1903 کال د وری د 14 نیټه انتخابات به چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې د قدرت لومړی ځل سولیز انتقال وي، یا یو بشپړ بریا وي یا یو بشپړ ناکامي. ورسپانه زیاتوي چې که انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي، افغانستان به وکولای شي چې د ډېری برخې نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له سختو کلونو سره په اسانۍ مقابله وکړي. خو که انتخابات لنجمن شي، نو ښایي په دې هیواد کې قومي جګړې ته لاره پرانیزي. واشنگتن پوسټ لیکي چې له درغلیو ډک انتخابات به د امریکا او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو لپاره د خطر یو زنګ وي.
تاکل سوی ولسمشر حمید کرزی اته ورځی وروسته ایران ته سفر وکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ایران ته د ولسمشر د دې سفر هدف د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړی په مراسم کې ګډون کول دي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د ولسمشر کرزی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جنن مسازی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی ایران ته د غي و د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته سفر وکړي. مسازی وایي چې په دې سفر کې چې ټاکل شوی د زمری میاشتې په 14 نیټه وشي، د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول به د ولسمشر ملتیا وکړي.
ایران او افغانستان په تیرو 12 کلونو کې د ریښې اړیکې درلودلي. موږ له نن څخه دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه باندې د متقابل احترام په اساس باندې د دوه نږدې ګاونډیو په توګه باندې لا پراخ وکړو او تر څو وکولای شو چې یو د بل ترمنځ اقتصادي همکاري، تجارتي همکاري او همکاري په نورو برخو کې لا زیات کړو. په همدې اساس چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ایران ته سفر کوي تر څو د خپل ایراني سیال د تحلیف په مراسمو کې ګډون وکړي.
افغان چارواکي تر اوسه د ولسمشر کرزي د دې سفر هدف یوازې د حسن روحاني د لوړی په مراسمو کې ګډون بولي، خو دا به ایران ته د ولسمشر کرزي له سفر وروسته څرګنده شي چې هلته په نورو کومو مسایلو او کومو چارواکو سره خبرې کوي. حسن روحاني په ایران کې د روان میلادي کال د جون میاشتې د 14 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه بریالی شو. تر روحاني مخکې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد و. ټاکل شوی ده د روحاني د لوړی مراسم د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي سره له دې چې د افغانستان او ایران اړیکو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي چې د ایران د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دغه سفر ښې لاسته راوړنې ولري.
شرافت چې افغانان د ایران په مقابل کې کوي تر اوسه ایران مې نه دي کړي. غواړي چې افغانانو ته جزا ورکړي چې دا نه منطقي ده، نه دینی ده، نه اسلامي ده. په هر صورت دغه مجلس چې کرزی مرزي او حسن روحاني ته تبریکي ورکوي دا بد خبره ده. په هر صورت چې ایرانیان کوي موږ باید په مقابل کې له شرافت نه ډیپلوماسي له انسانیت د کار واخلو. له بل نظر دا سفر بد خبره ده.
افغان ولسمشر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران انتقادونه ډېر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي عوام افغانان وایي چې ایران د افغانستان په وړاندې سم سیاست نه لري. دوی وایي چې ایران له تېرو څو کلونو راهیسې افغانان په بېلابېلو ډولونو شکنجه کوي او د بېلابېلو تورونو په تورې اعداموي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې په ایران کې تر 3 زیات افغانان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر هم تیرونې ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان ډیپلوماتانو سره د ایران د استخباراتي شبکو لخوا ناوړه چلند کیږي، خو افغان چارواکي وایي چې هیله مند دي د ایران نوی جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅې وکړي.
په کونړ کې د نړیوال سره صلیب د دفتر له تړل کېدو سره د دغه ولایت اوسیدونکي او چارواکي پریشان شوي او د سره صلیب له مشرانو څخه غواړي چې له اړو خلکو سره د مرستې په نیت په اسدآباد کې خپل دفتر بیرته پرانیزي. تفصیل روح الله انوري څخه اوري.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي په دفتر کې د حوادثو مدیر عتیق الله ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب دفتر دوی سره په ګڼو برخو کې مرسته او همکاري کوله او له کومې ورځې چې په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر نه پیژاندو وسلوالو برید کړي، له هغې وروسته پرې د یاد دفتر لخوا مرستې بندې شوي.
کوم خطونه د بندیانو به تبادله کېدل هغه به د سری میاشتې د لارې کېدل او د ICRC په مرسته به کېده، ځکه هلته به بندیانو سره مستقیما ICRC کابیته کوله. خطونه به راوړل جلال آباد د زون دفتر ته او بیا به زمنګ نمایندګۍ ته د کونړ خطونه ورکول. همدې نه وروسته تر اوسه پورې خطونه نه دي تبادله شوي. دریم دا چې د ICRC لخوا نه به موږ ته څه پروژې راکول کېدلې چې وړې پروژې وي د ولو پاککاري وه او استنادي دیوالونه.
هغه وایي په کونړ کې د سره صلیب دفتر تړل کېدل د غریبو او هغو کسانو په ژوند بد اغیزه کوي چې څوک د جنگونو او بدامنۍ لامل خپل کورونه پرېږدي.
وکړه چې په یو ځای کې به بمبار کېده، جنگ به کېده او عام خلک به داخلي بيځه کېدل. دا غي سره به د ICRC د لارې مونږه کومک کاو د خوراکي او غیر خوراکي موادو. یو خدغه یو منفي تاثیر دی چې کله د حادثه راغلي د ICRC د خوانه مونږ سره کومک نه دی شوی او هم منفي تاثیر خامخه لري.
د کونړ سوتن اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د سره صلیب دفتر اړو خلکو سره ډېر مرستې کولې او د یاد دفتر له مشرانو غواړي چې بیرته خپل دفتر پرانیزي او په کونړ کې د غریب خلکو لاسنیوي وکړي.
مسر رحمان به کور دې کونړ ولایت اوسیدونکو ما سره بیسور دل ډېر کارونه کول، د بندینو سره ملاقاتونه کول، د بندینو خطونه وړل وړل، دته کله ناکله به د اطلاعي قوتونو نه بمبار کېده او زخمیان ته به ورسېږي کوله. د سډیر نور کارونه کول خو کدا کارونه بند شي او کونړانو ته هغه خلک چې د کومک وړ دي هغه خلک سره به یو خیانت دی، یو ظلم دی.
عبدالولی الکوزی دی. صلیب د نړیوال کمیټې د دفتر بندې ده ډېر زیات کومکونه کول په ار اړخ کې دي کومکونه کول، بندینو د خطونو په تبادله کې، نور پروژې ویالي کاریزونه سربندونه پولونه سرکونه په ټولو کې د سریب نړیوال کمیټې کومک کوو. د دې دفتر بندېدل دا د افغانانو د پاره یو ډیر بد ګواخ دی، یو بد زیری دی، او مونږه هیله مند یو، مونږه پیشنهاد کوو نړیوالو ته، د سره سړي نړیوالو کمیټې ته، چې دا دفتر دوباره پرانیزي په خپل فعالیتونو باندې شروع وکړي.
په کونړ کې د معلولینو او معیوبینو اتحادی مشر عبدالعزیز عمری وای د سره سړي کمیټې په مرسته معلولینو ته مصنوعي پخې او لاسونه جوړیدل، چې د هر یو مصنوعي لاس او پخې قیمت د یو معلول لوسه وتلی خبره ده. نو د یاد دفتر مشرانو ته پکار دي چې د غریبو خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او بیرته په اسداباد کې خپل کارونه پیل کړي.
دغه مصنوعي غړي چې د دې د خوانه د خلکو ته جوړیدل، اول خو دغه یو خپازوم چې دغه 45000 روپۍ په دغه باندې مصارف راځي، دغه مصارف والا کو یي چوکو کې، نو دا پروګرام ټول په ټپه ودرېږي. په فلج معلولینو سره هم د موادو کومک کوو، هم نقدي کومک کوو. څوک چې زخمی شو د خلکو سره دواندار د مرستي د پټې مرستي عام وي هر چا سره کلی دي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله خان ازادي رادیو ته ویل دوی د سره صلیب مسولینو ته د امنیت پاړه پورا ډاډ ورکوي او ورڅخه غواړي چې د دفتر تړل شوی دروازې د خلکو د خدمت لپاره بیرته خلاص کړي.
نو زموږ غوښتنه خدا ده چې کونړ کې نور مؤسسات موجود دي، او ان شاء الله تعالی چې امن هم افتره او امنیت کې مشکلات لري، امنیتي هغه به له موږ چې څنګه دی لازم ګڼي هغه سی وته سهولت موږ برابرو. خوزنه پیغام چې په ستاسو دلیل تلای کده نن قرار ده پیخه په واقع کتل، نو دا په افغانستان کې ډېر د سی واقعیت شوې دي. نو هغه د مانن لري چې په یو ولایت کې مشکل پیدا شي په ټولو ولایتونو کې د افسر وتر شي. یعنی موږ ارزو دا ده چې چون کونړ یو غریب ولایت دی، ارزو هم دا ده چې دغه دفتر بیرته پرانیست.
د سره صلیب مسولین وای دوی په افغانستان کې ولس دفترونه درلودل چې په ترینکوټ، قلعه نو او اسداباد کې، ورسته له هغه خپل دفترونه تړي چې دوه میاشتې وړاندې په جلال آباد کې ناپیژاندو وسلوالو د دوی په دفتر برید وکړ او د سره صلیب کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو د یاد برید مسولیت په غاړه وانخست. پوست نه د سرګنده چې د سره صلیب په څیر په مرستندوی ټولنو څوک او د څه لپاره بریدونه کوي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کارکوونکي چې د نویو کارتونو د ویش دنده لري کاري ظرفیت نه لري او نسی کولی په خپل وخت خلکو ته کارتونه ورکړي. دا چې ولی لطیف صحاک به په خپل رپورټ کې راته وایي.
د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورین چې خلکو ته د کارتونو د ویش دنده لري کاري ظرفیت نه لري او نسی کولای چې په ټاکلي وخت کې خلکو ته کارتونه وویشي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل عدید وایي دا کارکوونکي په ورځ کې شل تر دېرش کارتونه ویشي چې د هغوی دا کار خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د کارتونو د ویش په مرکزونو د هغوی د ظرفیتونو د کچې ټیټوالي دیدې باعث سوی چې موږ په اندېښنه کړي. زه د کار لپاره زیات مثالونه ورکولی سم. کله چې د ښوونځي زده کوونکي کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلل، نو هغوی اعتراف وکړل چې صرف د ورځې دېرش کارتونه ویشلی سي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په ولسوالیو کې د کارتونو د ویش مرکزونه هم پرانیستل سي او په پام کې ده چې هرې ولسوالۍ کې یو یو مرکز پرانیستل سي، نو دې کار هم هغوی په اندېښنې کړي دي. د هغوی په وینا د بلخ ولایت ولسوالۍ پراخې او غرنۍ دي، نو خلک نسي کولای چې د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
اگر در یک ولسوالی یک مرکز مرکز
که په ولسوالیو که دی کارتونو دی ویش یا مرکز موجود وی، نو خلک او په خاص ډول مېرمنی نسی کولای چې دی کارتونو ترلاسه کول لپاره دی ولسوالیو مرکزونو ته راسی. او زمنګ زین ولسوالی دی مرکز نه لساو کیلومتر لري پرتی دی، نو دا کار ستونزمن ده. د بلخ ولایت ولایتي شورا غړي په تاسو حال کې د انتخاباتو په کارکوونکو باندې نیوکی کوي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ایز دفتر چارواکي بیا دا خبره نه مني. بلخ کې د دې کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر محمد اجمل هدی وایي زمون کار کوونکو ظرفیت لوړ ده، اما کله ناکله چې خلک په ډله ییز ډول هغوی ته مراجعه کوي نو دا کار ستونزې پیدا کولی سي.
ارتباطاتی که با دفتر مرکزی خود داشتیم،
من کومه اړیکه که سی مرکزی دفتر سر لرو مدام می داستون زغوی سر شریک کرده، اما دی اغوی زواب داده چی دی بودیجه پا پامکینی ولو سر من دا سیمه تا کلیدی.
سی موقعاتی کمیسیون انتخابات مشخص شده
د انتخابات د خپلوا کمیسیون استازی په مزار کې وای دی افغانستان په کچه هغوی تروسه پورې زیات شمیر کارتونه ویشلی دي، او میرمنو ته د کارتونو د ویش په گراف کې هغوی د افغانستان په کچه لومړی مقام لري.
کابل شرولی د بیوزلو خلکو د وړیا درملنې یو پروګرام پیل کړی دی. کابل شرولی وایي چې د روژې په روانه میاشت کې دې پروګرام ته $40,000 بیل سوي دي. تفصیل د ناجیې سپۍ پر پټ کې.
د کابل خر په شپږمه ناحیه کې د کابل خر ولې یو روغتي مرکز ته په لزګونو ښځې ماشومان په دې تمه راټول شوي چې د وړیا درملنې دې مرکز ته د داخلېدو نوبت ونیسي. له دې ګڼې ګوڼې ښکاري چې په کابل خر کې ډېر داسې کسان شته چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې وسه نه لري او د دولت وړیا خدمتونه هم نه دي وررسېدلي. مرکز ته مراجعه کوونکو اکثره ویل چې په ساعتونو ساعتونو نوبت نه وررسېږي. دغه مرکز ته د مراجعینو په ډله کې یوې مېرمنې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دوه ماشومان مې مریضان دي او خپله هم ناروغه یم. له ناچارې ورځې دغه مرکز ته راغلم ترڅو دوا راکړي. د بهر دوا اخیستو وسه نه لرم. اوس دلته له سهاره ناست یم چې د درمل اخیستلو لپاره ټکټ ترلاسه کړم. تر کله به دلته کینو؟ په کابل ښار کې د درملنې په یو وړیا مرکز ګڼه ګوڼه په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت وایي چې اساسي روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی او له همدې امله د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی تر سترګو کیږي. دا مرکز د کابل ښار ولې لخوا د خپل روغتیایي پروګرام له مخې پرانیستل شوی چې بېوزلو خلکو ته وړیا درمل ورکوي. کابل ښاروال محمد یونس نواندیش د پنځشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې دغه پروګرام د $40,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوی او د خار په شپږمه او دیارلسمه ناحیو کې د درملنې مرکزونه لري.
دا د یو استراری مرسته په څیر ده. هغه کسان چې عادي ناروغي لري او د اقتصادي ستونزو له امله درمل او ډاکټر ته لاسرسی نه لري، موږ وغوښتل چې د دغو مرستو لړۍ پلان او هڅه کوو چې له بهرنیو مرستندویانو سره په تماس کې شو تر څو له دغه پروګرام سره مرستې وکړو.
د کابل ښار ولې د مسؤلینو په وینا خلک د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې کولی شي چې د دوی مرکزونو ته ورشي، وړیا معاینه شي او درمل ترلاسه کړي. د دوی په وینا تر دې مخکې د کابل په 11 او 15 ناحیو کې دا پروګرام تطبیق شوی او شاوخوا 1000 کسانو ترې ګټه اخیستې. که څه هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې روغتي خدمات زیات شوي، خو د دغو خدماتو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي. د پرمختللي صحي امکاناتو شتون او په ځینو بازارونو کې بې کیفیت درمل هغه ستونزې دي چې چارواکي باید د حل لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
په افغانستان کې د سهار 10:28 دقیقې شوي. اوس به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د شنبه د ورځې په ګڼو کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي: افغان ملت حق او عدالت او ملي ائتلاف د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل نوماند مشخص کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي: انور الحق هدي، حنیف اتمر او عبدالله عبدالله د خپلو ګوندونو له لوري د نوماندو په توګه معرفي شوي. ملي باور ورځپاڼې په غټو ټکو سره لیکلي: کرزی هوښیاري وکړه. ورځپاڼې پوښتنه کړې: تر ټاکنو به څومره پلمې رامخته شي؟ دا مطلب لیکوال وړاندې لیکي: ښایي بېلابېلې انګیرنې د کورنیو چارو د وزیر له سلب صلاحیت سره وي. دا اوس یو بل راز د ولسي جرګې له دغه پرېکړې په ډاګه کیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي: په دې برخه کې د ولسمشر حامد کرزی ځیرکتیا هم د پام وړ ده چې تر دې مخکې ډېر ځله په ورته مسایلو کې جدي نه ښکارېده. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي: د ولسي جرګې دا پریکړه د ځینو غریزي کړیو او په ځانګړي ډول د زورواکانو د هغه پلان عملي کول و چې د راتلونکو ټاکنو لپاره یې درلود. د ملي باور ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي: د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت ملي خیانت دی. د سر مقاله لیکوال لیکي: یو ځل بیا تکرارو، هغه کسان ډلې او ګوندونه چې غواړي انتخابات سپوتاش کړي باید ملي خاینین ورته وویلی شي. د لیکوال په باور ځکه پشته ستونزو برلاسه یوازې او یوازې د انتخاباتو له لارې ترسره کېدای شي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي راتلونکي انتخابات د ولسواکۍ د روان بهیر د پخېدو او بنسټیز کېدو لپاره خورا مهم دی. د محور د سر مقالې لیکوال لیکي په دې برخه کې د ټولو ولس یووالي ته اړتیا ده چې په ټاکنو کې ونډه واخلي او خپل ولسمشر له روا لارې د یوې رایې په وسیله وټاکي، نه دا چې بیا جال وشي روا او ناروا ټول تر خاورو لاندې شي. خدمتګار په خپله سرمقاله کې لیکي د جنوب د نامنیو له کبله د دې سیمې د خلکو کاندیدان د شمال رایو ته اړ ګڼي. د سرمقالې د لیکوال په باور د هیواد د جنوب د نامنیو له کبله د دې سیمې وکیلان په دې لټه کې دي چې د شمال رایه ترلاسه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په همدې تمه یو شمېر وتلي جنوبیوال کاندیدان هڅه کوي چې د شمال ټلوالې له جنګسالارانو سره غوږ وجنګوي او په دې توګه د هیواد پر شمال خپل نفوذ عمل او رایه ترلاسه کړي. د خدمتګار په سرمقاله کې راغلي د شمال جنګسالاران بیا د تیر ځل غوندې د یو وتلي پښتانه کاندید لارې څاري او د شمال د رایو په بدل کې یوې غوړې معاملې ته په تمه دي. د لیکوال په باور د هیواد حالاتو او د ولس غوښتنو ته په کتو دا ځل به د بخ باز د هغه کاندید په اوږو کېني چې نیکه سابقه، جدیت او مدیریت ولري او د قانون او امن پلوي وي.
په افغانستان کې د سهار